سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د هند په پلاسمې د نوې ډیډي کې د افغانستان سفارت سر لنن څخه د خپل ورځنی فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړی دی. دغه سفارت په ویلمې کې چې تیر شپه خبره کړې د ویلي په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډیر خفقان وړ ده، خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو او اوږدمهاله ملګرتیا ته په پام نیولو سره تر غوره وروسته شوې ده. په لمې کې ځینو ټکو ته هم اشاره شوې ده چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل شوي، یو یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشتوالی، بل د سفارت نه تر حده زیات توقعات، او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي. سفارت د ډیپلوماټیکو کارکونکو ترمنځ داخلي شخړې او اختلاف اوازی رد کړي دي. تیر جمعه د هند رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه روس سره له هغې وزن ډول شول چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور علي رتبه ډیپلوماټانو اروپا او یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند ووتل. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ رینا ملي له طالبانو د جولیا پارسي د پروانی او نور هغو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د دې په وینا لورته لورته سرنوخت سره مخامخ دي. میرمن امیری تیر شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په داسې حال کې چې د افغانستان مې نفوس حذف کیږي او یا د ډار یا هم جبر کلتور حاکمي، طالبان د اعلان شي کولی چې د افغانانو ژوند بهتره شوی دی. د ښځو د خوجوشه حرکت غړو ویلي چې طالبانو د دوی وغړې جولیا پارسي او د هغوی زوی تیر چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل شوی دی ندا پروانی د هغې میړه او زوی د وګي اسمبلی پر 28 د سپتمبر 19 په کابل کې نیولې دي. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسي، متیولا ویسا، مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په توقیف کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په کابل کې د کاچ پرخوانیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي دي. دوی د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو او اغیزمنو شو کسانو ترڅنګ ولاړ دي. یو نامه تیر شپه په خپل ایکس شبکې کې لیکلي دي تیر کال پر دغه مرکز په حمله کې 45 کسان مړه او 114 نور ټپیان شو چې ډیری یې هزاره ښځې او نجونې وي. تیر کال د تلې میزان پر 8 په داسې حال کې چې په کاچ پرخوانیز مرکز کې د کانکور از مخیختی از موید روانه و انتحاری حمله وشوه. د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ او غړو ویلي وو طالبانو تر اوسه د هغې پیښې په اړه د شوو څېړنو نتیجه له دوی سره نه ده شریکه کړې. د داعش ډلې د کاچ پرخوانیز مرکز د برید په اړه څه نه وو دی ویلي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې ده چې دا برید د داعش کار دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولدکې د افغان کډوالو په زورونې تورن کړی دی. د دې غورځنګ غړو نن په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو اعتراضیه لاریون کې د پاکستان په حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او سپین بولدک څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي پیسې ترې اخلي او هغه کسان هم بندیانوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په هغې بیان کې چې د دې غورځنګ غړو ازادي راډیو ته رالېږلې اعتراض کوونکو د پاکستان له پوځ څخه غوښتي دي چې د دې هېواد په زندانونو کې بندیان د پي ټي ایم غړي دي راخوشې کړي. اعتراض کوونکو ادعا کړې ده چې د پاکستان حکومت د پي ټي ایم پر غړو او مشرانو ناسمې قضیې درج کوي او د غورځنګ د کمزور کولو او ختمولو هوډ لري. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د پي ټي ایم غړو د افغان کډوالو او په پاکستان کې د میشتو پښتنو لګکیو سره د بشر ضد کړنو پر ضد د حاک محاکمې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې لاریونونه کړي او د دوی په خبره د لاریونونو او اعتراضونو د لړۍ به دوام ولري. او د ترکیه یو لوړپوړی چارواکی ویلی دی چې یو ځانمرګی بریدګر په پلازمېن انقره کې خپل منفجره وسیله چودولې او دوه پولیس افسران یې ټپیان کړی دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر پر خپل ایک شبکې لیکلی دی دغه چودنه نن پر ځای وخت د سهار 9:30 بجې د کورنیو چارو وزارت له ودانۍ د باندې شوې ده. دغه وزیر لیکلی دی چې دویم تورست له پولیسو سره د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. د حمله څو ساعته مخکې تر دې وشو چې په پام کې و د ترکیه پارلمان د وړي تر رخصتۍ وروسته خپل کارونه بیا پیل کړي. د حمله کوونکو د هویت په باب سندې ویل شي، خو تر دې مخکې د داعش ډلې تر څنګ کوردانو او افراطي خي اړخو ډلو په ترکیه کې د ډول حمله کړې دي. تاسی خبرونه واوریدل لولاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې بر سره په خبرونه کې دا واورئ چې په هند کې د افغانستان سفارت د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا چې دا پریکړه ولې شوې ده وړاندې په راپور کې درته چو سیات لرو. میدان وردګو ته ورځو چې هلته ځوانانو د والیبال سیالۍ پیل کړې.
دا ټیمونه تقریبا شپږ د ټیمونه و ټولټال چې د سید آباد مرکز میدان ښار جلیز نرخ چک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ څخه ټول ولسوالۍ لوبغاړو پکې ګډون کړو.
چې په دې سیالیو کې کم ټیم لومړی مقام نیولی دی او کم ټیم دویم مقام. وړاندې درته په راپور کې وایو د همرا سره واورې چې په کندز کې د پستې حاصلات ولې کم شوي. پستې نه دي سوي، د پستو
حاصلات کم شوی دی. د تیر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی.
نړیواله مسایلو کې بر سر دا واورې چې د ملګرو ملتونو یو هیئت لانجمنې سیمې نګورو کراباخ ته رسیدلی چې څو ورځې مخکې د آذربایجان له خوا نیول شوې ده. په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته. ملتیا وغواړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
هم ستړي مشي. په هند کې د افغانستان سفارت د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. د سفارت تیر شپه په ویلې مې کې د فیصله نه هلي کېونکې بللې او مهمه لاملې په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع فعال حکومت نشټواله یاد کړې ده. خو په ممبئی او حیدرآباد کې بیا د افغانستان جنرال قونسلګری و د خپل فعالیتونو د دوام ډاډ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د اکتوبر لومړۍ نیټې وروسته د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه اعلان کړي. سفارت تیر شپه خپل اعلامیه کې چې په رسمي فیسبوک او ایکسپانډ یې خبره کړې، دا پریکړه مجبورانه، خواشینونکې، نهیلي کوونکې او د مایوسۍ وړ بلل. د افغان سفارت په اعلامیه کې د دې فیصلې لامل په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع او فعال حکومت نشتوالی په ګوته شوی. اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو کموالی او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو د وخت او بشپړ ملاتړ نشتوالی هم د پریکړه د لاملونو په توګه یاد شوې دي. تر اوسه نه هندوستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي او دوی یعنی په نوې ډیلی کې افغان سفارت غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې په کابل کې یو مشروع حکومت ته د سفارت ودانۍ او شتمنۍ انتقال شي. پهن کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې د افغان سفارت په ملکیتونو او ودانیو د افغانستان د ملي بیرغ په سړولو هم ټینګار کړی دی. خوبل خو بیا د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریانو یو اعلامیه کې د خپل فعالیتونو د دوام خبر ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې په ممبئی کې د افغانستان قونسلګری د سپتمبر په 9 په خپل رسمي فیسبوک باندې خبره کړې راغلي، دوی هغه شایعات په کلکه ردوي چې ګنې د دوی فعالیتونه تړل کیږي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت بیا پرته له دې چې د کومې قونسلګری نوم واخلي د دې موضوع د روښانتیا په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي، د دې قونسلګریو هر ډول کړنې د یو مشروع او منتخب حکومت له اهدافو سره په ټکر کې دي او د یو نامشروع رژیم ګټو ته خدمت کوي. ازادي راډیو په ممبئی کې د افغانستان له قونسلګری سره اړیکه ونیو خو ځواب یې رانه کړ. د ویلو دا چې لدی وړاندې هم دروان کال په می میاشت کې په هند کې د افغانستان سفارت دننه د کړکیچ په اړه ازادي راډیو اسناد ترلاسه کړ. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قادر شاه په نوم کس په نوې ډیلي کې د نوي شار ظافر په توګه ګمارل. خو هغه مهال په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزي ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني. خغلی مامونزي هغه اسناد هم ازادي راډیو ته وسپارل چې پر بنسټ قادر شاه خپل دندې ګوښه کړل شوی دی او له مرموزو کسانو سره په اړیکو تورن دی. خو قادر شاه هم بیا له بیلو رسنیو سره خبرو کې په ځان لګیدلې تیرونه رد کړل. لا معلومه نه ده چې د هند حکومت د افغانستان د سفارت په اړه څه پریکړه کوي. خو کله چې طالبان واک ته رسیدلي سره له دې چې محدود شمیر هیوادونو ته خپل استازي استولي، خو لا هم اوسنی رژیم چا په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
بیا هم د افغانستان مربوطه او بل مطلب راخلو. د کاچ پر خونیز مرکز د بری د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او د دغه مرکز استادان وای ل دغه خونړی پیخ یو کال تیری خو د طالبانو حکومت د خپل څیرونو پایلې له دوی سره نه دی شریک کړي. د دغه ځانمرګي بریت یو شمیر ټپیان بیا وای چې د دې پیخ نو وروسته له جسمي او روحي ټپونو سره تر اوسه ژوند تیروي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر کال د میزان په اتمه یا د سپتمبر په دیرشمه بریدګر د کابل په لویدیز کې د کاچ تعلیمي مرکز ته په داسې حال کې ننوتل چې په دغه مرکز کې لسګونه هلکانو نجونو د کانکور ازموینه ورکوله. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په دغه برید کې د 350 کسانو وژل کېدل او د 1300 نورو ټپیانیدل اعلان کړ. د دغه برید قربانیان اکثره خزینه زده کوونکي وي. د یادې پیښې یو ټپي شوې زده کوونکي زینب عطایي وایي چې کله یې له برید وروسته سترګې پرانیستلې په وینو کې لت پت پرته وه. نوموړي وایي تر اوسه یې څو عملیاته کړي خو د بدني زخمونو تر څنګ د دغه برید روحي زخمونه لا هم بدن او روح ځوروي. زینب د دې برید د هغو صحنو کیسه کوي چې په خپل سترګو یې لیدلي.
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وې چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد. په کابل کې د ډزو غږ اورېدل هغه په ورځو کې یو عادي خبره وه. ما دا خبره جدي نه ونیولې خو د ډزو غږ نور هم زیات شو. ناڅاپه یو ځانمرګي بریدګر ټولګي ته د مخامخ دروازې څخه داخل شو چې موږ جونې پکې ناست وو. کله چې زه په هوښ راغلم د خپلو ټولګیوالو د جسدونو او وینو او د ټولګي د دیوالونو د کنډوالو په منځ کې وم. هر څومره مې چې هڅه وکړه غږ وکړم د مرستې په خاطر مې غږ نه شوای کولای. له هغې ورځې وروسته هر ورځ او د حقیقي ورس خوبونه راته ژوند ستونزمن کړای او لا هم دوام لري.
د کاچ خونیس مرکز ټپیان د قربانیانو کورونی پاتې غړي او یو شمېر استادان د طالبانو حکومت د دې پیخي په چېړلو او د عاملونو په نیولو کې په پاتراتلو تورونوي. د دغه برید د قربانیانو لړل څخه د نازنین خور فاطمه حاجزاده وای د طالبانو حکومت د پیخي پاړه چېړنه نه ده کړې. فاطمه وای نازنین چې کله خونځي څخه په لومړی درجه فارغ شوه هیلې درلوده چې د خپل پلار سره د ژوند په چارو کې همکاري وکړي. نو موړې ازادي رادیو ته وای
زنین کې د عمله کاج شهید شد. وخت شهید شد 19 ساله بود.
نازنین چې د کاج په برید کې شهید شو د میزان په لسمه 19 کلنه کېدله او موږ یې د کلیسې لپاره چمتووالی نیولی و خو هر څه برعکس شو. په دې اړه هیڅ ډول پلټنه نه ده شوې. نه هم هغه امنیتي کمرې چې په کاج کې وې طالبانو واخیستې خو وروسته یې جزئیات وړاندې نه کړل.
امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفتن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنو ته جواب ونه وایو. خو زبی الله مجاهد د کاچ تعلیمي مرکز لبریټ شاوخه یو میاشت وروسته یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه شپږ خړې د پوینه د کاچ پر تعلیمي مرکز د بریټ عاملین و د کابل په ختیس کې د دوی د پوزیانو په بریټ کې وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې د کاچ پر خونیس مرکز د بریټ مسولیت په غاړه نه دی اخیستی خو یوازې د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې دا برید د داعش کار دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په میدان وردګو ته ورشو. میدان وردګو کې د والیبال 14 ورځنۍ سیالۍ د بیلا بیلو لوب ډلو ترمنز پیل شو ویچ دغه چې دا چې دا لوبي چا ګټلې دی او کومه لوب ډله پکې نمبري مقام ته رسیدلې ده لسیمي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې د شور او زواج د میدان اوردګو ولایت د تنقی او ځوانانو دی چې د سیالي میدان ته دی او بل پوړان دی راوتلې دي. د ځوانان چې نیمه د سپورت لباسونو په تن او نیمه افغاني جامې دي د والیبال سیالي کوي چې د سیمه نور سلګونه لوی او واړې ننداري ته ناست دي. د دغه ولایت د ورزش امیر زبی الله وهاج وایي یا د سیالي د ولایت په ساتوي چې هدف یې د نشي توکو څخه د ځوانانو مخنیوي او د ځوانانو ترمنځ یې والی.
دا ټیمونه تقریبا شپږ دېرش ټیمونه وو ټولټال، چې د سید آباد مرکز میدان ښار جلیز نرخ چک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ څخه ټول ولسوالۍ لوبغاړي پکې ګډون کړی وو. دا سیالۍ تقریبا د دوه هفتو په جریان کې پای ته ورسېده.
یادې سیالۍ د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د عربانو په دره کې ترسره شوې، چې نندارې ته به هره ورځ ګڼ شمېر کسان راتلل. بلخوا لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ګډون کړی و خوشحاله دي او وایي چې د لوبو میدانونه جوړ ته جوړ سي او ولسوالۍ ته غځېدلي سړکونه جوړ ته جوړ سي. شمس الرحمن او نساء الدین په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
سړک ډېر خامه دی، د اوس چې لوبغاړي دلته راځي ډېر زحمت باندې راځي. اکثره دوی وایي چې دا سړک ډېر خراب دی، دلته مونږ نشو کولای د لوبو کې موږ ګډون وکړو. نو موږ دا غواړو چې موږ اول دا سړک پوخ شي تر څو موږ اساسي ستونزه حل شي، مشکل حل شي.
ورزش له مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې دغه کار ته جدي پاملرنه وکړي او په میدان وردګو ولایت په هر ولسوالۍ هر ځای کې منظم پیچونه جوړ کړي.
میدان وردګو ولایت د پلازمینې کابل ترڅنګ ولایت دی چې اوسېدونکي زیاتره وخت د خرابو سړکونو او د لوبغالي د نشتوالي له امله شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وس په هم یو نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو یو هیئت لانجمن سیمین ګورو کراوخت ورسیده چې څو ورځې مخکې ځای برچان ونیوله. د دې سره جوخته لدې غرنۍ سیمې په خټه درمنیانو وتل پیل شوی چې ډیری ارمنستان ته تللې دي. کله شوی کسانوي چې د ژوند له سخت شرایط سره مخامخ دي او په کار د چ لاس نیوي وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د آذربایجان د جمهوریت ریاست یو وایند نن سهار د ملګرو ملتونو دغه حیات دراسېدو خبر ورکړ چې په ناګورنو قرباخ کې بشري اړتیاوي وڅېړي. دا په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی وار دی چې ملګري ملتونه سیمې ته سفر کوي. په خټه هو غرمنانو چې په تیرو دریو لسیزو کې پر ناګورنو قرباخ کنټرول درلود، له بي وسلې کېدو سره موافقه وکړه او کله چې اونۍ مخکې آذربایجان هلته پوځي عملیات پیل کړل، دوی خپل محلي حکومت منحل کړ. د فرانسې خبري اژانس په حواله په وروستیو ورځو کې د ناګورنو قرباخ نږدې ټول 1,00,000 وګړي له دې سیمې ارمنستان ته وتلي دي. ځینې کسان چې په دې وروستیو ورځو کې ارمنستان ته رسېدلي وایي چې دوی بې کوره سوي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د دغو بې کوره سویو له ډلې نایری ګریګوریان د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې یا سی جی ټی ان دې پوښتنې ته چې د وضعیت د بدلون کومه نښه ګوري که څنګه وویل:
نه، د وضعیت د بدلون کومه نښه نسته. خپل ماشومان په خطر کې نسم اچولی. نه پوهیږو اوس چیرې ولاړ سو. بې کوره خلک یو. موږ غواړو په ارمنستان کې دننه ځای پر ځای سو، نه په سرحدي کلیو یا ښارګوټو کې. موږ له جګړې ستړي یو او نه غواړو چې په سرحدي ساحه کې ژوند وکړو. غواړو په داسې ځای کې ژوند وکړو چې نور د ډزو ژغونه وانه ورو.
ارمنستان نن یک شنبه د ناګورنو قرباخ سیمې لپاره د دعا د مراتبو وړاندې کولو خبر ورکړی دی. دغه هیواد 2,000,000 او 800,000 وګړي لري چې د کډوالو د څپې د ناڅاپي ورماتېدو له کبله د کورونو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی. د ارمنستان چارواکو ویلي چې دا مهال 15,000 کسان په موقتي استوګنځیو کې ځای پر ځای دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او سری میاشتې ټولنې د جمعې په ورځ د بې ځایه سویو د لاس نیوي لپاره د 22,000,000 ډالرو په ارزښت د مالي مرستې غوښتنه وکړه. آذربایجان چې اوس د بیلتون پالو له مشرانو سره د بیا ادغام پر موضوع خبرې کوي، په عین حال کې د خپل تیر حکومت او پوځ ځینې لوړ پوړي چارواکي نیولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندز ولایت کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت د کرنې د ریاست د چارواکو په خبره چې تیر کال د ژمي موسم کې د بې ساري یخنۍ له وجې د پستې ځنګلونه یخ ووهل او له امله یې سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دا راپور درته لرو، خو له دې وړاندې به د هغو دهقانانو ستونزې در سره شریکې کړو چې په تیرو څو ورځو کې په د کابل په شمول په ختیځ ولایتونو کې د ګلۍ او باران له کبله حاصلاتو ته زیانونه اوښتي دي.
افغانستان کې د منی د موسم پر رسیدو سره په یو شمیر ولایتونو کې ورښتونه شوي چې خلکو ته یې زیانونه اړولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ګل رحیم په خپله سیمه کې د ګلۍ ورېدو او خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وایي.
ډېره خطرناکه ګلۍ وشوه، زموږ په اتمه ناحیه بیسودو چې رسیدلي فصلونه لکه شولې او سبزي، بېنډۍ، بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه. دغه سانې خلکو ته مالي نقصانات واړول، لرې زیاتې سلور ششې ماتې کړې.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د ډاګه صفدر سیمې اوسیدونکی محمد وایي تېره شپه یې سیمه کې ګلۍ وشوه چې د کروندګرو رسیدلي فصلونه یې زیانمن کړل. د ننګرهار تر څنګ له کونړ او خوست ولایتونو هم د ګلیو د ورېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکی فضل رحمان وایي
تېره شپه د کونړ ولایت په ځینې ولسوالیو کې د شدید باران سره ډېره ګلۍ شوي ده چې د خلکو فصلونه یې زیانمن کړي دي. په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوو چې زمونږ د ولسونو سره همکاري وکړي.
د خوست اوسیدونکی ګلانور هم وایي دغه ولایت په ټنیو او مساخیل ولسوالۍ کې د ګلیو له امله کروندګرو ته زیانونه اوښتي دي. ومغوښتل چې د تازه ورښتونو او ګلۍ له امله په کونړ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او دغه شان دوی سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت او دغه شان د دوی د کرنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره د یادو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره اونۍ پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت، د بیړنیو حالاتو عملیاتی مرکز مشر خوشحال زمانی آزادی رادیو ته ویلی و چې دوی په یو شمیر ولایتونو کې چې سیلابونه پکې راوتلي و مرستې کړې دي. خو له ځینو ولایتونو څخه سیلاب ځپلو آزادی رادیو سره خبرو کې ادعا کړې و چې دوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې. بل پلو د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سالنګ لارې لټړل کېدو وروسته بدله د خاوک لار هم تېره شپه د واورې د ورېدو له امله څو ځایه بنده شوې وه. ذبیح الله چې تېره ورځ له کندوز څخه پر یاد لار کابل تراغلی آزادی رادیو ته وویل
کله چې موږ خاوک تر ورسېدلو ډېر زیات واورې شوې، موټر بندې وي، مسافرین د مشکلاتو سره مخ وو. هغه موټر چې د کابل د خوانه راغلی وي هغه بیرته وګرځېدلې، چون لار نه و چې تیر شوې وي. هغه سړک هم وړو کېده، د موټرو بیروبار هم پېزېد. تقریبا 15-16 ساعته د لار بندې وروسته موږ د هغه لارې نه راوختلو. هغه موټر چې د کابل د خوانه راغلی وي هغه بیرته وګرځېدلې، لاړې د شیبر او د حاجیګک په لار باندې.
د افغانستان شمالي ولایتونو ته غځېدلې د سالنګ لویه لار له تېرو دو اونیو راهیسې د رغولو له امله د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده او معلومه هم نه ده چې کله به خلاصه شي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې داسې مهال د ګلۍ ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکول کېږي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی و. هغه مهال پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت مسؤلینو آزادۍ رادیو ته ویلي و چې دوی د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري.
د آزادۍ رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت لاړ شو. په کندز ولایت کې سږکال د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت د کرنې د ریاست د چارواکو په خبره چې تیر کال د ژمي موسم کې د بېسار یخنۍ له وجې د پستو ځنګلونه یخ ووهل او له امله یې سږکال د پستو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کندوز کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. پسته یو ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په کندوز کې بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دغې میوې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د دې ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د سړې څپې راتګ، بې وخته ورښتونه او نور طبیعي آفتونه هغه لاملونه دي چې سږ کال په کندوز کې د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نموړې ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقی آزادۍ راډیو ته وویل
پسته ندی سوی د پښتو حاصلات کم سوی ده. د تیر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی چې هغه طبیعي پیښې وې. په ژمي په سړو هوا کې ډېر شدید یخ و. هغه د یخ له امله د پښتو ونې حاصلات کم وتل.
عبدالباقی د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قرباتور سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي په یادې سیمې کې د پستو پریمانه ځنګلونه موجود دي او د سیمې خلکو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي. 50 کلن عبدالباقی وایي ساش کال د طبیع آفتونو له وجې د پستو په حاصلاتو کې کابو 90% کموالی راغلی دی.
فسانه شده امسال کدام آفات کې رسیده فسانه شده.
سکل د طبیعي آفتونو له امله د پستې حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د ځنګلونو ګټه نه یوازې چاپیریال ته بلکې د سیمې خلکو ته هم رسیږي. یو شمیر بې وزله خلک د پستو راټولولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو سکل د حاصلاتو نشتوالي له امله هغوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
45 کلن بسم الله د کندز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې د خراب اقلیمي شرایطو له امله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
کشتر مثلا جنگل از خدا داد خدا میکنش اگر نه دوره نمیدونه فقط دولت
د پستو ځنګلونه د سیمې خلکو لپاره د عوایدو ښه سرچینه ده. هغه شمیر کورنۍ چې په علي آباد ولسوالۍ کې د ځنګلو څیرمه اوسیږي هغوی هر کال د پستو ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي. موږ له اړوندو چارواکو غواړو چې د ځنګلونو ساتلو ته پاملرنه وکړي او د ځنګلونو د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
عبدالستار له 13 کلونو رئیس د پستو او د بادامو د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه هم وایي چې ساش کال په یاد ولایت کې د پستو حاصلات خوند نه لري.
پستې خو د کندوز ډېرې ښې پستې دي، خو ژمي کې دا یخ وویل چې وکړه پستې مو نه شوله. بیا د کندوز پستې د کاراباتور پستې خصوصا ډېرې ښې پستې دي. تجار هم خوښوي، خلک هم خوښوي، ډېر ښه خارج هم خوښوي، خو نه شوې سږکال ډېرې کمې دي. بیخي یوه کیلو پسته ده اوس فعلاً په 2200 افغانۍ پورې تجارتي پسته ده.
د نموړې په خبر اوس مهال په بازار کې یو کیلو پسته 2300 افغانۍ قیمت لري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د یاد ولایت په خان آباد، علي آباد، چهاردرې، دشتیارچی او اقتاش ولسوالیو کې پر څه باندې 20,000 هکتار ځمکه د پستې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د اقلیم خواله په صورت کې له دې ځنګلونو څخه هر کال د پستې ډیر حاصلات ترلاسه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه. یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 95 ماډل نه ښکته موټر به ټیکسی نه کوي او سورلۍ به نه وړي، ټیکسی لین نه ورکوو. اوس که چیرته 95 ماډل نه ښکته ټیکسی لین ورنه کړي یا د سورلۍ دپاره پرېنه دي، دغه ډریوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډېر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري، وس او توان نه لري چې د ټیکسی ته ټیکسی لین واخلي یا ټیکسی رنګ ورکړي. نو نه دی رنګ وس لري نه دی هغه. خو مهمه خبره پکې دا ده که چیرته ټیکسی لین ورکوي نو مفتی باید ورکړي، او که ټیکسی لین هم کېږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده، دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نوزاد څخه زما د امارت اسلامي څخه خصوصا د حج اوقاف وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت، د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل، مثلا د هرات څخه بیا د کابل، د کابل تر مزار، داسې عمومي شارا شیم یا د ولسوالۍ پورې بیا چې موږ د زنانو دپاره تشنابونه نه لرو او د لمانځه ځای نه لرو. دا ډېر ضروري دی چې په هر شواروز کې پر د عمومي شاراو باندې په لکهاوو زنانه په جیران کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی، بل هغه دی چې لمونځ پاته دی نس کول او داسې لمونځ لمانځه ځای نهسته، نه د اوداسه ځای سته، نه زړه ځای نهسته. لهذا نو حج اوقاف باید خیره بنسټ وسه چې خپل په وسنه د بودی جنور ته لري د خیره ټولونو څخه نړیوال خیره ټولونو څخه په دې اړه کومک وغواړي چې پر شل کیلومتر یا پر دېرش کیلومتر باندې زنانو دپاره تشنابونه او د مسجد د منازه ځای دا جوړ کړي. دې ته موږ اشد ضرورت لرو او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کړي. وسله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تو یمنی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو خطر هغه وړاندې ورسولند خبرونه ده.